بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
دلوی او بخون کی خدای پس پیچلی نامہ دا تیرن راڈیو قدر من اردن کو سلامون وقت مو پخیر نن د دوشنبه ورځ سوارلسوه دریم مریز کال د کب د میاشتې شپږمه د سوارلسوه شپږ څلوېښتم هجري قمري کال د شعبان د مبارکې میاشتې پنځویشتمه او د 2015 زیږدیز کال د فبروري د میاشتې څلورویشتمه نېټه ده. زمان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم څو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په بل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د شهید سید حسن نصرالله د جنازې عظمت لرونکي مراسمو تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د مقاومت د شهیدانو په تړاو د پوهنتون له استاد له ښاغلي عبدالناصر شفیق او د سیاسي چارو له کارپوه ښاغلي ډاکټر علي واحدي او همدارنګه له ښاغلي ډاکټر محمد نادر افغان سره زموږ د همکار چمتو شوی ګردی میز واورئ. او په پای کې به هم په نړۍ کې د ټرمپ له لورې د کړکېچ رامنځته کولو تر عنوان لاندې پروګرام تاسو ته خپور شو چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د اشغالګرۍ او یرغل تر موجودیت پورې د مقاومت د مکتب دوام. له کندهار بهر ته د 244 میلیون ډالر په ارزښت د وچ میوې صادرات. د پاکستان له لورې د غزې خلکو ته د 100 ټنو مرستو د یوې کڅوړې لیږل. او په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب په بدل کې استعفا ته د زلنسکي چمتووالی. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف د مقاومت د مشرانو د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره لبنان ته لتلو مخکې ویلي، نن د مقاومت د جبهې د اسلامي ملت او د لبنان د خلکو په عظمت کې د عطف مهم ټکی دی. د ایران د پارلمان مشر ټینګار وکړ، شهید نصرالله د اسلامي امت، اسلامي نړۍ او د مقاومت د جبهې عزت دی. د اسلامي انقلاب د معظم رهبر سلاکار او د ایران د مصلحت نظام شورا غړي علي لاریجانی ټینګار کړی، شهید سید حسن نصرالله د سیمې په ځوانانو کې بیداری او خیرته پیدا کړی او د مسلمان او یو مسلمان سیاستوال په کچه و. د ایران د توحید مذهبونو مشرانو په تهران کې د حضرت یوسف په کلیسا کې د شهید نصرالله د شخصیت د نمانځنې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې ټینګار وکړ چې باید د سید حسن نصرالله غږ رسنیز کړو او یو موټی واوسو. فلسطین او لبنان باید له دې کړاو څخه خلاص شي. کلیسا دنده لري چې د خلکو غږ وي او د هغو خلکو غږ چې په فلسطین کې نه اورېدل کېږي نړۍ ته ورسو. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازولۍ د سید حسن نصرالله د جنازې مراسمو ته په اشاري سره ویلي، تر څو چې اشغالګري او یرغل موجود وي د مقاومت مکتب به هم ژوندی وي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ د سید حسن نصرالله د جنازې مراسمو ته په اشاري سره اعلان وکړ، هغه وینه چې د خدای په لاره او د غزې د مظلومانو د دفاع او د انساني کرامت په لاره کې تویه شوې نه یوازې ضایع شوې نه ده، بلکې دا به د اشغالګرو د ماتې، د قدس د ازادۍ او د عادلانه سولې د رامنځته کولو بهیر هم ګړندی کړي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د پولیسو د قمندانۍ یعنی راهور فراجا د پولیسو مشر سردار سید تیمور حسینی د ایران او عراق ترمنځ د یوه تفاهم لیک د لاسلیک کولو خبر ورکړ چې له مخې به یې د هر هیواد د دریمې درجې د موټر لرونکو جوازونه په مقابل هیواد کې په رسمیت وپیژندل شي. د راهور فراجا د پولیسو د مشر په وینا د موټر چلولو له جواز سربیره ایران او عراق به په نورو برخو لکه د ترافیک مدیریت او د سړک د خوندیتوب په برخو کې هم همکاري وکړي. د دغه تفاهم لیک له مخې به عراق او د ایران د راهور ترافیک پولیسو له تخنیکي پوهې او تجربو څخه ګټه پورته کړي. په دې همکاریو کې د تخنیکي پوهې لیک په سړک او ښاري سیمو کې د ترافیکي مدیریت پلانونو پلي کول او د نوي ترافیکي مدیریت ټکنالوژیو په برخو کې د عراقي ځواکونو روزنه شامل ده. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي چې د حیرتان هرات د ریل پټلۍ د رغولو په اړه له ازبکستان سره هوکړې ته رسیدلی دی. ملا برادر چې په دوه ورځني سفر ازبکستان ته تللی و پرونی خبریالانو ته د خپل سفر په اړه معلومات ورکول. ښاغلی برادر ویلي د ازبکستان یو تخنیکي پلاوی د دې ریل پټلۍ د تخنیکي مطالعاتو لپاره چې لګښت یې هم ازبکستان ورکوي ژر افغانستان ته سفر کوي او د ارزونو تر بشپړېدو لس ورځې وروسته به عملي چارې پیل شي. د حیرتان مزار شریف 15 کیلومتره ریل پټلۍ په 2010 کال کې د سی بانک په تمویل بشپړه شوې او سوداګریز اموال له منځنۍ اسیا او ازبکستان افغانستان ته انتقالوي. ازبکستان په 2013 کال کې هم لیوالتیا ښودلې وه چې د دې 655 کیلومتره ریل پټلۍ د رغولو یو برخه مصارف ورکړي. دا ریل پټلۍ به له څو ولایتونو تیریږي چې ورسره د سیمه ییز اتصال او ریلي انتقالاتو د زیاتېدو تمې هم کیږي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې سږ کال له دې ولایت څخه د 244 میلیون ډالرو په ارزښت وچه میوه بهر ته صادر شوې ده. د دې خونې مرستیال انجینیر عبدالباقی بینا ویلي چې سږ کال 28,310 تنه وچه میوه له کندهار څخه بهر ته صادر شوې ده. دا په وینا انځر، شکرپاره او ممیز هغه وچه میوه ده چې هند، پاکستان، متحده عربی امارات او امریکا ته صادر شوی ده. وچه میوه د افغانستان له مهمو صادراتي توکو څخه شمیرل کیږي چې په بهرنیو بازارونو کې ښه ارزښت لري. د یادونې وړ ده چې څه موده وړاندې هندي رسنیو ویلي وو چې په دې وروستیو کې د هیواد ته له افغانستان څخه د وارداتو کچه زیاته شوې ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په وچه کې راګیر او ډیره برخه اوسیدونکي په کرنه، باغداري او مالداري بوخت دي. کرنیز پوهان هم وایي که حاکم نظامونه د افغانستان پر کرنیزه برخه پانګونه وکړي نو لری نه ده چې ژر به په دې برخه کې په ځان بسیا او نورو هیوادونو ته په پراخه کچه صادرات ولري. د هلمند ولایت د کرنې، اوبو لګولو او مالداري ریاست چارواکي وایي چې د دغه ولایت په موسا، قلا، سنګین، کجکي او نوزد ولسوالیو کې پر 240 جریب ځمکه د میوه لرونکو بڼونو د جوړولو چارې پیل شوې دي. په یادو بڼونو کې کروندګرو ته د اړتیا وړ نیالګي چې پکې انځر، انار، انګور، شفتالو، بادام او املوک شامل دي په وړیا ډول ویشل کیږي. کروندګرو ته به د کرنې اړوند یو شمیر وسایل او تجهیزات هم ورکړل شي او د بڼونو د مسلکي روزنې په برخه کې به ورته لازمه روزنه هم ورکړل شي څو وکولی شي خپل بڼونه په مسلکي ډول وساتي. د یادونې وړ ده چې دا پروژه د ډاکار موسسې په تخنیکي ملاتړ د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر ضد د مبارزې دفتر او د جاپان هیواد په مالي ملاتړ سره ترسره کیږي. دوستان اوس هم په افغانستان کې د بیګوم او ځوانانو راډیو د فعالیت اجازې ورکولو په تړاو زموږ د همکار رالیږل شوی راپور په ګډه اورو.
د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري په افغانستان کې د بیګم او د ځوانانو راډیوګانو ته د بیا کار کولو اجازه ورکړل شوه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران وایي د بیګم او ځوانانو راډیوګانو ته د فعالیت اجازه ورکړې ده. د ښاغلي غفران په وینا د دغو راډیوګانو مسؤلینو ژمنه کړې چې د سرپرست حکومت د تګلارې او د ژورنالیزم له اصولو سره سم فعالیت کوي او له هر ډول سرغړونې به ډډه کوي.
وروسته دغه رادیوګانو د مسؤلینو د مکرر غوښتنو پر اساس او د هغه تعهد پر اساس چې دوی د اطلاعات او کلتور وزارت د خبرونو چارو معینیت ته ورکړ چې ګوند دوی به خپل نشرات د اسلامي امارت د پالیسي او د ژورنالیزم د اصولو همدارنګه افغاني اصیل فرهنګ ته په کتو باندې برابروي، نو دوی ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل سو.
په ورته مهال د افغانستان د خبریالانو ټولنې مشر زکریا بارکزی وایي چې په ټوله نړۍ کې خبریالان مکلف دي چې د خپل هیواد د ملي ګټو په رڼا کې د خپل حکومت له پالیسۍ سره سم نشرات وکړي.
ملي کې شخصای خود داره چې در ګام نخست ارزش های اسلامي فرهنګ یک کشور اندات و رسوم یک کشور است که باید رسانه ها متکی به او با در نظر داشت ازدیاد مخاطبان باید عمل کنند. کار بسیار نیک شد که رادیو بیگم دوباره با فعالیت خود آغاز کرد. امیدوار هستم که رادیو بیگم متکی به اصول ژورنالیسم با در نظر داشت منافع ملی کشور عمل کند.
در پدا سال که چپ دی ورسوی که اطلاعات و فرهنگ وزارت اعلان وکرد چرا دو دو رادیوگانو در غیر قانونی فعالیتونو او لمنشه و رسانه سر در همکاری لعمله فعالیت بند کرده. فضل غنی حقمل، تهران، رادیو کابل.
د خبرونو دوام. دوستانو تاسو د په افغانستان کې د بیګم او ځوانانو رادیو د فعالیت بیا پیلېدو په تړاو راپور واورېدو، خو داسې راپورونه هم موجود دي چې تر اوسه پورې د دې رسنیو فعالیت بیا هم پیل شوی نه دی. اوس هم راځو پاکستان ته. د پاکستان حکومت پرون غزې ته د فلسطینیانو لپاره د 100 تنو لومړنیو توکو په ګډون د دغه هیواد د بشري مرستو 14 کڅوړه ولیږله. د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په حکم د غزې د مظلوم خلکو لپاره د 100 تنو بشري مرستو یوه کارګو الوتکه پرون د مصر د العرش ښار ته د کراچۍ له نړیوال هوایي ډګره روانه شوه. د بشر دوستانه مرستو 14 کڅوړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت او د ملي بحران د مدیریت د ادارې د ځینو چارواکو په شتون سره د جناح په نړیوال هوایي ډګر کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د غزې خلکو ته ولیږدول شوه. د پاکستان حکومت د فلسطین له مظلوم ملت سره د پیوستون د اعلانولو تر څنګ زیاته کړې چې موږ په دې سخت وخت کې په غزه کې د خپلو وروڼو او خویندو تر څنګ یو. د پاکستان حکومت په تیرو یو نیم کال کې د غزې، لبنان او سوریې خلکو ته د بشري مرستو 25 کڅوړې لیږلې دي. او وروستۍ خبر همدا چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې که په استعفا یې په اوکراین کې سوله راځي، تیار دی له دندې لاس واخلي. زلنسکي پرون یوه خبري کانفرانس ته ویلي چې چمتو دی په ناټو کې د اوکراین په بدل کې د غړیتوب په بدل کې استعفا ورکړي. نو موږ چاته کړې که رښتیا هم غواړي چې استعفا ورکړم، تیار یم، زه به دا له ناټو سره په غړیتوب معاوضه کړم. له دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر پیټ هیګست ویلي وو چې په ناټو کې د اوکراین غړیتوب نشونی دی. پر زلنسکي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نیوکې دوام لري او نوموړی یې په اوکراین کې د جګړې عامل بللی دی. د یادونې وړ ده چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د 3 کلنۍ په درشل کې مسکو بیګا پر کیف د کابو 206 بې پیلوټه الوتکو ګزارونه کړي دي. زلنسکي زیاته کړې، موږ باید خپله ټوله هڅه وکړو چې په اوکراین کې عادلانه سوله رامنځته کړو او دا د ټولو شریکانو اتحاد پورې اړه لري. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
دوستان تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصره برخې ته چې موضوع یې ده د شهید نصرالله د جنازې عظمت لرونکي مراسم او له سید مقاومت سره د لویدیځې آسیا د خلکو د بیعت تجدید. د لبنان د حزب الله د عمومي منشي شهید سید حسن نصرالله د جنازې مراسم پرون یک شنبه د فبروري په درشتمه په بیروت کې د نه هوی ودونو د رسمي او دولتي پلاوی په حضور کې ترسره شو. د لبنان په سلګو نظر غسانو او د لویدیزی اسیا او د نړۍ د په نور سیمو کې له مقاومت سره مینوالو او علاقه لرونکو پرون سهار د شهیدانو سید حسن نصر الله او سید هاشم صفی الدین د جنازې مراسمو ته ورغلل څو له دغو دو لوړ رتبه شهیدانو سره خپل تړون تازه کړي. په دوام کې تاسو به په پاسوري کې د دې مهم پیښې په اړه د کارپوهانو د تحلیلونو غورچان ولولئ. د کیهان ورځپاڼې د سید حسن نصر الله د جنازې په مراسمو کې د خلکو د ګډون په توضیح کې لیکلي، د لبنان هوایي ډګرونه له ویرجنو څخه ډک دي چې نه په امر او نه په مجبورۍ بلکې د مینې او وفادارۍ په ډکو زړونو سره د هغه سړي جنازې ته تللي دي چې کلونو کلونه یې د مقاومت غږ اوچت کړی. د تهران چاپ دغې ورځپاڼې زیاته کړې، دا یوازې د ویدا مراسم نه دي بلکې دا د هغو کسانو لپاره سخت ځواب دی چې فکر یې کاوه دوی کولی شي هغه بیرغ چې د سید مقاومت په لاس کې و په ګولۍ او ډزو سره وغورځوي. لبنانی شنونکی وایي د جنازې مراسم د دښمن پر وړاندې د مقاومت د جګړې یوه برخه ده. د چارو لبنانی شنونکی حسین مرتضی په دې باور دی چې د سید حسن نصر الله د جنازې په مراسمو کې د خلکو ګډون په حقیقت کې د مقاومت له سید او خپل مقاومت او د هغه له ستراتیژیکو انتخابونو سره د دوستۍ او بیعت تجدید دی. په دې مراسمو کې د خلکو حضور د دښمن پر وړاندې د جګړې یوه برخه ده او له مقاومت څخه د خلکو ملاتړ څرګندوي. حزب الله د لبنان د حکومت یو برخه ده او په دغه حکومت کې به حضور ولري. فلسطینی چارواکي وایي چې د نصر الله د جنازې مراسم امریکا او صهیونیستي دښمن ته یو پیغام دی. د فلسطین د صابرین غورزنګ عمومي منشي حشام سالم هم څرګنده کړې، په لبنان کې د حزب الله د مرحوم شهید عمومی منشی سید حسن نصر الله د جنازې مراسم امریکا او صهیونیستي دښمن ته دا پیغام لري چې مقاومت لا هم پیاوړی دی او خپلو ګامونو ته به دوام ورکوي. سالم په خپل تحلیل کې ټینګار کړی، د حزب الله د اجرایي شورا د مرحوم مشر سید حسن نصر الله او هاشم صفی الدین د جنازې مراسم په خاصه توګه په دې وخت کې خورا مهمې پایلې او پیغامونه لري. د جنازې مراسم باید د امریکا او صهیونیستي دښمنانو او په سیمه او نړۍ کې د هغوی ټولو اجرانو او پیروانو ته یو قوي پیغام وي چې مقاومت لا هم پیاوړی دی او مقاومت ما د شهید سید حسن نصر الله په لاره روان وي چې ویلي وو موږ به فلسطین آزاد کړو او په قدس کې به لمونځ کوو. د نصر الله د جنازې مراسم په نړیواله کچه د حزب الله د دوام نښه ده. د سیاسي چارو کارپوه په لبنان کې د ویژن 40 مشهور پروګرام کوربه البرت کوستانیان د فرانس 40 سره په مرکه کې ویلي، نصر الله نه یوازې یو سیاسي مشر و بلکې په سیمه کې د پراخ نفوذ درلودونکی مذهبي شخصیت هم و. د اهل بیتو ډیر پیروان هغه یو تاریخي او اصلاح غوښتونکی مشر ګڼي. د شهید نصر الله د جنازې مراسم نه یوازې د نصر الله د درناوي لپاره بلکې په نړیواله کچه د حزب الله د دوام خودلو لپاره هم دی. د سیاسي تبصرې پای. دوستان به هم تاسو خرغلاست وایو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. دوستان زموږ نور پروګرامونه تاسو ته پر له پسې نشریږي، خو یادونه کوله څنګه چې پرون د شهید سید حسن نصر الله د جنازې مراسم ترسره شول، نو په همدې تړاو د شهیدانو د نمانځنې په تړاو زموږ همکار ګردی میز چمتو کړی چې میلمانه دي د سیاسي چارو کارپو ډاکټر علي واحدي، همدارنګه بل د سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد نادر افغان او د پوهنتون استاد ښاغلی عبدالناصر شفیق په همدې موضوع غږیدلی دي. زموږ نور بل پروګرام هم چې تاسو ته نشیږي، د په نړۍ کې د کړکېچ رامنځته کولو پتړاو پروګرام دی چې د ټرمپ له لوري دغه سیکارونه جریان لري. نو دا پروګرام به هم تاسو خبر شي او په دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خبرونه هم پای ته ورسیږي. خو یادونه کوو زموږ له سایټ څخه لیدنه وکړئ چې ادرس یې دی www.parstory.ir/space چې پکې د ایران، افغانستان، پاکستان، فلسطین، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شي. بس خپل د خوښې پروګرام یعنی هر کله راشته هم خپل لیکلي او غږیز پیغامونه، شعرونه او حدیثونه راستولی شئ. تر بیا تاسو په لویو بخون کې خدای سپارو.
نو ول عالم تا سړی نشو ویلای چې اوس دوی غولی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې موږ چې کوم یارګر روانه کړی دی د خارجانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګی چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا د تهران رادیو در نوردون کو سلامونه. وخت مو په خیر زاته ولخ کنه مو تاسو هندره خبرونه اوري. د لبنان د حزب الله غورځنګ د شهید شوی مشر سید حسن نصر الله او د سید هاشم سپی الدین د جنازې مراسم د ځنګړي اهمیت لمخي پر مخ جوړل شو. په دغه مراسمو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی او د ملي شورا رئیس محمد باقر قالیبا په ګډون د نړۍ د نه هوی وادونو لوړ پوړو استاد او چارواکو ګډون درلود. ټاکل شوی د شهید سید حسن نصر الله او شهید سید هاشم صفی الدین د جنازي د ترنخت مراسم په ټول تهران کې هم تر سره شي، البته په ټول ایران کې. د لبنان د حزب الله غورځنګ استاذي حسن فضل الله ویل چې د شهید حسن نصر الله او شهید هاشم صفی الدین د جنازي مراسم ورځ په ټول اسلامي او عربي نړۍ کې یو تاریخي او مهم ورځ و. هغه ټینګار کړی چې د مقاومت دغه سترو مشرانو د جنازې مراسم یو تاریخي پیغام لري او د شهید سید حسن نصر الله د تګلارې او لارې سره ژمنتیا څرګندوي. په بیروت کې د شهید حسن نصر الله د جنازې مراسم زیری ورکوي چې مقاومت لا هم ژوندی دی، ساتل شوی دی او سرلوړی دی. دغه راز دغه لار به لا غښتلی او پیاوړی شي. په ورته وخت کې د سهونیست د ماتې د لړیو په دوام حماس غورځنګ تیره ورځ اسرائیلی بندیان په داسې حال کې ور آزاد کړل چې بندیان د ښه چلند او خوښۍ له امله د مقاومت د ځواک سرونه ښکل کړل چې دې چارې د نړۍ پاملرنه ځان ته راړولې ده. حماس غورځنګ ویلي چې اسرائیلو ته به هغه مهال ټول نظامي بندیان ورخوشي کړي چې سهونیستیان په بشپړ ډول د فلسطین له اشغال څخه لاس واخلي او ووځي. که څه هم سهونیستي رژیم د اوربند تړون ته په سمه توګه ژمنتیا نه ده ښودلې او په پرله پسې ډول سرغړونې کړي، خو په ټوله کې د مقاومت ډلې غوښتنې تطبیق او دغه چارې د دوی د بریا په معنی ښودل شوي دي. موږ هم د تهران راډیو په اوسنۍ خپرونه کې په همدې موضوع بحث کوو، خو مخکې د چې بس تلاړ شو یو لنډه ته بلرو. د تهران رادیو در نوردونکو یو ځل بیا هم خرغ لاس هندار خپرونه اوري چې د شهید حسن نصر الله په لوی کچا د شهید حسن نصر الله د جنازې مراسمو کې دوه پیغام او د حماس غورځنګ او سهونیست رژیم د اوربن هوکړې ته مو ځانګړې کړې. بس کې را سره د پوهنتون استاد هغلی عبدالناصر شفیق او د سیاسي چارو کارپوه هغلی ډاکټر نادر افغان میلمانه دي. خو مخکې تر دې چې بس ته ورشو، د منځني ختیځ مسایلو کارپوه هغلی ډاکټر علي واحد د سره مو د جنازې د مراسمو د تاثیراتو په اړه خبرې کړي. ډیر مننه هغلی ډاکټر چې تاسو زموږ پوښتنې ته ځواب راکوي. تاسو په پراخ کچه د شهید سید حسن نصر الله د جنازې د مراسمو د تاثیراتو او نړۍ ته د دې جنازې په لوی کچه تر سره کیږي پیغام په اړه سره خپل نظر شریک
کړه. نن بیروت د خپل خورا تاریخي الوداع په درشل کې ولاړ دی. له بغداد تور تهران له دمشق څخه تور صنعا پورې زرونه او په سیزیدو او سترګې په وښکو د لبنان په پلازمینې ته ولاړ دی. د لبنان عواید ګړونه له هغو ازادارانو کسانو ډک دی چې نه په امر او په زور او نه په مجبوري بلکې له مینې او وفاداري په ډک سرونه د هغه شهید د ماتم لپاره تللی دی چې کلونه کلونه یې د مقاومت غږ اوچت کړ. خدا یوازې د الوداع مراسم نه دی، دا د هغو کسانو لپاره سخت ځواب دی چې فکر کوي دوی کولی شي هغه بیرغ چې سید مقاومت په لاس کې په مرمیو او ډزو سره وغورځوي چې حتی یو بیرغ هم په ځمکې پاتې نه شي. موږ له داسې مکتب سره تعلق لرو چې ټول امامان او عالمان یې شهیدان شوي دي. د اسلام لاره ثابته او طبیعي ده. د اسلامي حکومت سید نصرالله په حقیقت کې د ولار فتی غرور وغار سمبول دی. هغه د بشریت شهید دی چې خپل ژوند د فلسطین، یمن، عراق او د سوریې د ظلمونو په وړاندې د مظلومانو په دفاع کې تیر کړ. شهید سید اسن الله د فلسطین د مقاومت او د غزې د مسلمانانو ورونو د ملاتل لپاره جنگ جګړې ته داخل شو او په پای کې په امدې لاره خپل ځان قربان کړل او شهید شو. د هغه آزادي او تاریخي درزونو په راتلونکي نسلونو ته تدریسي او د دغو نسلونو لپاره په یوه ښوونځی به بدل.
ډېره زیاته مننه ښاغلی دکتور علي واحدي چې ځواب مو راکړه او ګډون مو وکړ. کور مو ودان، بحث ته دوستانو دوام ورکوو. بحث له ښاغلي استاد شفیق څخه پیل کوو. استاد، تاسې ډېره مننه کوم چې بحث ته راغلی. تاسې د شهید سید حسن نصرالله د جنازې مراسم تعقیبوئ، تاثیرات یې په صهیونیست رژیم د مقاومت ډلو او همداراز سیمه باندې څه دی او نړۍ ته دغه ډول مراسم څه پیغام ورکوي؟
د سید حسن نصر الله او د سید هاشم جنازې چې تر دا مهاله یې مړی ساتل شوی وو، د حزب الله د رهبرانو، مخکښو قائدینو په توګه باندې، که څه هم هر مرګ بد هغې لپاره خواخوږي او ملګري راجمع کیږي، خو د داسې خلکو مړینه چې تل یې د استعمار خلاف مبارزه کړي او د ښکېلاګرۍ امریکا او د اسرائیلو خلاف د فلسطین د مسلمان ولس تر څنګ ودرېدلي اوسي، لکه څنګه چې حماس په نړۍ کې خپل هغه برم او شوکت په خپلو قربانیو باندې وښوده، د دوی مقاومت هم که څه هم د اسرائیل له خوا نه د لبنان په جنوب کې دوی یعنی زیانونه ولیدل او وځپلی شو، خو داسې یو پرتمینه جنازه به د دوی د پیروانو او خواخوږو په منځ کې د تسلیت تر څنګه ډاډ او د مقاومت هغه د ادامې هوډ هم ژوندی کړي. که څه هم حزب الله یعنی په بمباریو کې او د اسرائیلي بریدونو په نتیجه کې ډیر تلاپات په کم موده کې وموندل، خو دا چې تسلیم نشول او بیا کدتونه ورځ تر بلې نوی نوی راټ پیدا کیږي، دا په دې معنی ده چې مقاومتونه اس کلم د اشغال په خلاف باندې سر نه ټیټي او دا امکان شته چې د دوی دغه مقاومت په د حزب الله په ځوانو کړیو کې نوی روح وپکي او هغوی ته یو روحیه او مورال وروبخي.
کور ودان ښاغلی استاد عبدالناصر شفیق چې ځواب مو راکړ. ښاغلی دکتور نادر افغان، له تاسې هم نړۍ مننه چې بحث ته راغلی. ستاسې په نظر د شهید سید حسن نصرالله د جنازې مراسم چې په دومره لویه کچه باندې ترسره شول، تقریبا د نه اویا هیوادونو استازو پکې ګډون وکړ، تاثیرات به په صهیونیست رژیم د مقاومت په ډلو او سیمه باندې څه وي او نړۍ ته څه پیغام ورکوي؟
د حسن نصرالله د شهادت لشپاره میاستو ورسته دیغه جنازې مراسم او دیغه دی احترام ته د آدام مراسم دا دا ثابتوي چې د 15 کلنې جګړې وروسته چې اسرائیل په ټول توان او طاقت او په پوره وحشت سره د نړۍ په دې معاصر تاریخ کې د لبنان او فلسطین غزې په بېګنا مسلمانانو باندې یو قتل عام یوه ډېره خطرناکه لړۍ شروع کړې وه، او زیربنا وي تاسیسات ملکی وګړي دا ټول هدف وګرځول، او د امریکا او د ټول کفري نړۍ تر ټولو درانه کیمیاوي بیولوژیکي او ډول ډول نظامي بمونه یې په دوی باندې وغورځول. باوجود دې ټول وحشت بیا هم له 15 میاشتنۍ جګړې وروسته حسن نصرالله د شهادت او د نورو لوړ پوړو چارواکو د شهادت تدیات او درنایو مراسم د پیغام رسوي چې اسلامي حرکتونه او اسلامي خوځښتونه د وسلو په زور باندې لمانځه نه شي، او که هر څومره ناعدلانه او ناانډوله جګړه ورسره وشي خو په فزیکي لحاظ به دوی لمانځه ولاړ شي، خو په معنوي لحاظ باندې لمانځه نه شي. د دوی راتلونکي نسلونه او د ټول اسلامي نړۍ راتلونکي نسلونه به د خپلو مشرانو او د خپلو رهبرانو دغه د مبارزې او د خپلواکۍ او د ازادۍ او د اسلامي ارشاداتو چې امر ورته کړی ده دغه لار به خامخا تعقیبوي، او د جهاد به تر ورځې د قیامت پورې جریان ولري. دا مبارزه نه ختمېدونکې مبارزه ده. صحیح ده چې اوس امریکا دوی ته ډېرې وسیلې امکانات ورکوي، او د دوی د حمایې لپاره یې په خلیج پارس خلیج کې لویې لویې کښتۍ درولې دي، میدانونه هوایي میدانونه پکې جوړ کړي دي، او وخت په وخت باندې هماغه کښتیو نه تیاری راروځي، او د اسرائیلو په ملاتړ باندې په فلسطین غزه باندې په لبنان باندې په سوریه کې په خپلو اهدافو باندې چې دوی هغه ته د تروریزم نوم ورکوي په دوی باندې وخت په وخت باندې حملې کوي. خو د دې پیغام داره چې دغه جګړه دوی په اخلاقي لحاظ باندې شکست وخوړ، او دوی نړۍ ته ثابته کړه چې د دومره ډېرو وسلو امکاناتو باوجود دوی ونه سوای کولی چې د غزې تشلاشي خلک او مظلوم خلک او هغه خلک چې هیڅ امکانات یې په لاس کې نه درلودل او په ټول وحشت باندې ونه سوای کولی چې دغو دعیا هغه له منځه یوسي، او د لبنان د خلکو ملاتړ، د یمن د خلکو ملاتړ، د سوریې د خلکو ملاتړ، او د نور اسلامي نړۍ په مختلفو اشکالو باندې ملاتړ لا زیات څه کم نه شو. د لړۍ به لا دوام لري، او ختمېدو هیڅ تروس پورې هغه حد او اندازه نه ده معلومه.
ډیره زیاته مننه هغه لای ډاکټر نادر افغان چې ځواب مرا کړ. د خبرونې په دې برخه کې دوستانو ورزوی ویلنډي د میتا بیرته راګرځو. دوستانو یو ځلی بیا هم خرغ لاس تاسو هندره خبرونه وري باستا دوام ورکو. دا ځلی ورجود حماس غورزنګ او سوهنیست رژیم ترمنځ د بندیانو د تبادلې موضوع ته په همدې موضوع د هغلي اوسا شفیق څخه پوښتو. اوسا تاسو د حماس غورزنګ او سوهنیست رژیم ترمنځ د بندیانو د تبادلې او اوربن په اړه د مقاومت د جبهې د برګلیتوب او موخو ته د سوهنیست رژیم د نه رسیدو په اړه څه نظر لري؟
د سیرانو د تبادلې لپاره تر دا مهاله چې د سوهنیستی رژیم اسیران په هر پړاو کې سپرل شوی دی، قتل کېده چې اسیران ډیر خوخ او هیڅ د شکنجه او تعذیب هغه آثار په وجود او مخونو کې نه لیدل کېده. په داس حال کې چې مقابل لوري سوهنیستی رژیم اسیران شکنجه کړي، او حتی د هغوی د ربړولو او شکنجهولو او د تعذیب اثر د وجود په بیلابیلو برخو او حتی مخونو کې او د ولګي اثر هم ښکار کېدل، خو لیکن د فلسطینی مقاومت او د حماد جنگلی لخوانه د هر اسیر سپارلو نه وروسته دا ثابته شوه چې دوی د اسیرانو سره اغه اخلاقی سلوک کوي چې د اسلام زرین تعلیمات غوښتنه کوي، او حتی د انسانیت او تېنی رسیدو ثبوت وړاندې کړ. نو په اخیری پړاو کې او اخیری شپږ سو دوه فلسطینی اسیرانو د تبادلې په صورت کې چې کوم شپږ اسیران پرون سپارل کېدل، په هغې کې د اولو خوانه د حماس د استازي سر ښکلول دا په دې دلالت کوي چې اسیرانو چې کوم ژوند د حماس سره د اسارت په توګه باندې تیر کړی په دې دوران کې دوی ټول هغه اړتیاوې د دوی پوره کړي او د انساني کرامت څخه برخمن اوسېدلی دي. نو د داسې کړنې په ښودلو سره نړۍ ته دا پیغام ورکړ چې حماس د انسانیت په عروج کې قرار لري او سهونرستی رژیم چې په کار دا و چې ورته عمل حماس هم کړی وی، خو لیکن د دې هر څه باوجود چې د غزې ځمکه لویش لویش کنډواله شوه او د دوی ژوند بیا هم په کې داسې خوندي ساتل شوی چې هیڅ د هغه غم او د درد تعذیب او شکنجې نخې نښانې په وجود کې نه ښکاري، بلکې له دې سربیره د حماس د استازي سر ښکلوي. دا په دې معنا ده چې دوی د حماس د چلند او اخلاقي تعامل او سلوک نه دومره خوښ دي چې د خپل دښمن سر ښکلوي. دا انسانیت پیغام چې د تاریخ په اوږدو کې ډېر کم لیدل کېږي. نړۍ باید اوس په دې پوه شي چې اسرائیل هغه سهولستي رژیم دی چې د انسانیت د کرامت ټولې پولې ماتې کړي، اما د حماس او د فلسطیني مقاومت اخلاق او لوړ هغه اخلاقي معیار دا جوته کړه چې د دښمن آزاد شوی اسیر سر ښکلوي. نو دا د انسانیت اخیری پړاو او لوړ معراج او نړۍ ته د حماس د سوله خوښۍ د ژوند یو پیغام دی. نو د دې نه بعد که د ټرمپ او د ټرمپ په شان دي ټرمپیان دا غواړي چې له حماس څخه د غزې تلنګ خالی کړي، معنا دا چې د انسانیت نه د غزې تلنګ خالی کول دا په حقیقت کې د وحشت لپاره غزا په ویرانه بیا بدلول یو اراده ده.
ډیره جته مننه هغلی استاد عبدالناصر شفیق چې باس تر هغلی اوس موږ پوښتنې مو ځواب کړي. هغلی افغان صاحب، ستاسې په نظر د حماس غورځنګ او سهونیست رژیم ترمنځ د بندیانو تبادلې موضوع څه ډول روانه ده او هغه موخې چې غوښتل سهونیست رژیم غوښتل چې دوی ورسیږي او په بشپړ ډول په فلسطین غزه باندې اشغال وکړي او دوی موخو ته ونه رسېدل او مقاومت جبهې لا هم ژوندی ده او مقاومت کوي او دغه اوربند ته د سهونیست رژیم غاړه کې خودل او د بندیانو د تبادله موضوع هم تاسو ګوري. خاص ته ول تاسو ورځ وکتل چې د اسرایلی بندي چې غزار شوغه د مقاومت د جبهې د سرتیرو د مجاهدینو تندیخ کول کړل، تاسو دې حالات ته په کم نظر ګوري؟
یو اسرایلی جنگي اسیر له آزادۍ دوه ورځې د حماس د مجاهدینو تندیخ کول او د دې د معنا او شیل د سرډی رویه سوي ده، اسلامی رویه ورسره ثابت ده، انسانی و بشری رویه ورسره ثابت ده. برعکس دی فلسطین دی حماس لبندیان سره هغه رویه سی په اسرائیلی عسکرو کړی ده، دی په زندانو بندیخانو کې ورسره ثابت ده. هغه ټول دنیا په میډیا باندې ولیدل چې دی په وجود باندې دی ترټلو دی وهلو دی شکنجو داغونه همدارنګه دی صحیح وضع ستاسو ولیدل بیخي اخری درجه باندې وحشت سره سوی و. دا ثابتوي چې اسرائیل په هیڅ ډول انساني او بشري قوانینو باندې باور نه لري. دوی ته انسانیت اصلا ارزښت نه لري. دوی تر ځنګل قانون دی وحشت او دی بربریت قانون مهم ده او دوی ملاتړ او ملګرو ته. نو دی فلسطینیان دی حماس دی مجاهدینو دغه رویه نه تنها دغه بندي سره بلکې تر دې مخکې شي او نور بندیان خلاص وی غوډیر خوشی وشو چې دوی سره ډیر نه کاروي صاحب باوجود دې چې دوی توپونو بمباروي او تیارو تر شدید تعرض او تجاوز لاندې او حتی چې د مځکه او د هوا نه او د سمندر نه پټي باندې 15 میاشتې مسلسل حمله روانې وي، خو دوی دا بندیان بیا هم په داسې ځای کې داسې ساتلی و چې دوی ته په کافي اندازه غذا ورکړي وړي، دوی تداوی کړي وړي، دوی صحت ته رواني او جسمي روغتیا ته کامله پاملرنه کړې و. نو دا ثابتوي چې بیا هم په اخلاقي لحاظ باندې فلسطینیانو او په ټوله کې د حماس غورځنګ او دوی شاوخوا ملاتړو غورځنګونو په دې جګړه کې ډېره لویه برتري پیدا کړه او دنیا ته ثابته کړه. همدا وجه و چې دغه مراسم چې دوی ته ترسره کیږي هر ځل او بیا دنیا ته ښکاروي د نتنیاهو
دیت مجبور کسی بندیان تبادله و جندوی او دای تحقیر آمیزا مراسم و بلل آوی ویلی چه دغسی مراسم باید دی خلق و ترسره نیش بلکه هم دست را پریش اول شو خپل بندیان و مقابل که دی تسلیم که نو دا هم دیدن یو دول اخلاقی شکست تا نو دا طول مسائل سکسر را طول که و آخری نتیجه را و آخر و نتیجه داره سی دی پا اخلاقی لحاظ بانی جگله و بایلالا و سیاسی لحاظی هم و بایلالا سید دی با دیر وحشت و که بیا با بمبار و که دا پات کورونا بمبران که دیر نور خلق و بشهادت ورسی ولی بالاخره نلیوال وجدان با دیتا مجبور شی شی آواز راپورت که دی امریکا و دی اسرائیل و دی وحشیانا اکلان پا مقابل که پلسطین اسلامی نلی او طول نلی که دی آواز پورت که او انشالله شی بربریت او وحشت دا لړۍ به یو وخت کې پاتې ورشي.
د منځني ختیځ د مسایلو کارپوه هغلی ډاکټر نادر افغان چې بس ته راغلی زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. کور مو ودان. له خپل دواړو میلمنو او ستاسې له ملتیا نړۍ مننه دوستانو. اوسنۍ خپرونه مو په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بیا په سپېڅلې رب سپارو د شهیدانو روغتي خاط.
دا ترامپ لیونتوب دا تهران رادیو قدر منوریدم کوزمش سلامونه او نیکی هیلی ومنی از زالی از غرابی دی لخپل محترم امکار
جمیل حسین بنگستره
استاسو په خدمت کې حاضر سوی یو څو د ترامپ د غیر معمولو فیصلو او د لیونتوب د نظریه پکله یو ځانګړی خپرونه تاسو ته وړاندې کړو په دې هیله چې د خپرونې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
ایزانو د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې سپینې ماڼۍ ته د ډونالډ ټرمپ راستنېدو سره نړیوال ډګر د هغه له زور ویونکي او ناټکلیدونکي ډیپلوماسۍ سره مخامخ شوی دی. داسې یو دریځ چې د نیکسون د لیونی سړي د نظریې یادونه کوي او په بشپړه دوستانه بڼه کې د اهدافو د پټولو پر ځای په ښکاره توګه د ویرې او وحشت په جوړولو سره په خپلو سیالانو او حتی ملګرو باندې د خپلو موخو په تپلو یعنی تحمیل کولو تمرکز لري. سپینې ماڼۍ ته د ټرمپ بیرته راتګ سره بیا د امریکا د غرور کبر زور ویني او ځان ځانې ډایلاګ نړیوال ډګر ته راستون شوی دی. د نړۍ ټول هیوادونه د سیالانو او دښمنانو نیولی بیا تر ملګرو پورې ټول دې نتیجې ته رسیدلی چې باید په خپل بهرني سیاست کې بیا کتنه وکړي. د لومړي پړاو په شان د ټرمپ زور ویونکي سیاستونه یوازې د امریکا د سیالو هیوادونو لمنه نه دا نیولې بلکې د چین په ترڅ کې د امریکا د ملګرو هیوادونو لکه کاناډا، مکزیک، اروپایي اتحادیې او پاناما ګریوان یې هم نیولې دي. د سیاسي او نړیوال د پلوه هغه چې د ټرمپ د ولسمشریزې د دوهمې دورې د اقداماتو په هکله اهمیت لري د مهمو نړیوالو ننګونو پر وړاندې د امریکا د ولسمشر په توګه د ټرمپ دریځ دی.
د ټرمپ سیاسي دریځ کې د پام وړ ټکی دا دی چې هغه په سر کې ځان او بیا د امریکا هیواد له ټولې نړۍ څخه بره بولي. ټرمپ په دې ګمان سره فکر کوي هر څه چې وغواړي ترسره کولای سي. په دې خاطر هغه په خپلو اقداماتو کې د نړۍ د نورو هیوادونو د مخالفتونو او یا هم د نړیوالو حقوقو او قوانینو پروا نه کوي. البته دا د امریکا د ولسمشرانو معمول کار دی. البته د نړۍ نور لوی قدرتونه هم نړیوال قوانین او اصول د خپلو موخو لپاره یو اوزار ګڼي، لیکن له مخکنیو ولسمشرانو سره د ټرمپ توپیر دا دی چې ټرمپ د دغه تاریخ حقیقت د پټولو هڅه نه کوي، نه پرې شرمیږي او له بشري حقوقو او دیموکراتیکو الفاظو پرته په بربنده توګه خپلې شومې موخې مخته وړي، خپله خبره په ښکاره توګه کوي او د امریکا د ځواک له امله هیڅ اندېښنه نه لري. د ټرمپ د نات کلیدونکو چلند په خاطر اکثره هغه د امریکا له پخوانی ولسمشر نیکسون سره او د لیونی سړي له نظریه سره پرتله کوي. ریچارد نیکسون په دې باور و چې باید ورڅخه په رسنیو کې ګوته په ماشې باندې انځور وړاندې سي، په دې توګه به ټوله ورسره مذاکرې ته تیار سي. ټرمپ هم د دوهمې ځلې له واکمنېدو وروسته هڅه کړې ده د لیونی سړي انځور وښيي، داسې یو کس چې هیڅ سره کرښه نه رعایتوي. ټرمپ اعلان کړی چې د خپلو سیاستونو په اړه هیڅ هم نه وایي څو د امریکا سیالان د هغه د چلند په وړاندوینه بریالی نه سي. ټرمپ هیله لري چې په دې طریقې سره هم د امریکا ملګري او هم سیال هیوادونه تسلیم کړي.
ایزانو ټرمپ لا بیا واکمنی دا ورسته په ډیپلوماسي کې د لیونی سړی د سیاست په عملی کولو لاګیا دی. داسې سیاست چې د امریکا پخوانی ولسمشر ریچارډ نیکسون د ویتنام د جګړې په مهال ورڅخه کار اخیستی و. نیکسون د خپل دفتر مسؤل ته د دې سیاست په حق وویل، ما ور باندې د لیونی سړی د نظریې نوم اېښودی، غواړم داسې یو کار وکړم چې د شمالي ویتنام خلک فکر وکړي چې زه د جنگ د ختمولو لپاره ممکنه ده هر یو کار ته لاس واچوم. مونږ یوازې داسې ورته وایو چې تاسو باید احتیاط وکړئ، ځکه چې نیکسون له کمونیزم څخه ډیر بد وړي. که هغه په غوسه شي مخه یې بیا نشي نیولی، ګوته یې د ایټمي وسلو په ماشه ده. وبوینئ چې هوشیمین به د دوو ورځو په موده کې ځان پاریس ته ورسوي او د سولې لپاره به زاری وکړي. د لیونی سړی نظریه په دې بنیاد ولاړه ده چې مشرتابه باید دا ځانه نه اټکلیدونکې او غیر نورمال چلند وښیي. په دې توګه کوي شي نړیوال لوبغاړي داسې امتیازاتو ورکولو ته مجبور کړي چې په معمولي حالاتو کې ممکن نه دي. د لیونی سړی مفهوم د مکویلی په نظریاتو کې جړه لري او د دیوی د ویناو په کتاب کې لیکي، ځینې وختونه ځان په لیونتوب اچول د عقلمندو کار دی. که څه هم نیکسون وروسته د لیونی سړی د نظریې د کارولو څخه انکار وکړ، خو د نیکسون چلند په لیونتوب او له اندازې نه وتلي قدرت غوښتنې باندې ولاړ و. هغه د امریکا ستراتیژیو تیاریو ته چې په ایټمي بمونو باندې سنبال و امر وکړ چې د درې ورځو لپاره د شوروي له هوایي حریم سره نږدې الوتنه دوام وکړي. داسې یو حرکت چې د مذاکراتو لپاره په شمالي ویتنام باندې د شوروي د فشار در وستلو لپاره پلان شوی و.
البته د ریچارد نیکسون او د ترامپ د ولسمشرۍ په پړاوونو کې یو توپیر موجود دی. د نیکسون د ولسمشرۍ پر مهال نړیوال نظم په دوو برخو ویشل سوی و، خو اوس نړیوال نظم له بې نظمۍ او ګزار په پړاو کې دی او ترامپ غواړي په هر بیه چې کیږي په نړۍ باندې د امریکا ولکه جاري وساتي. لیکن دا نوره ممکنه نه ده. مشهور شنند پیتر بیکر په نیویورک ټایمز کې ولیکل، ترامپ د یو داسې کس په شان دی چې د هیواد په پلازمینه کې یو لوی لاسي بم یې غورځولی وي او په خوند سره تماشه کوي چې څوک ځان پرې اچوي او سرشیندنه کوي او څوک ورڅخه تښتي. لیکن تروسه پورې اکثره تیښتې ته ترجیح ورکړې ده. ترامپ ویلي دی چې حقیقي قدرت د ویرې په رامنځته کولو کې نغښتی دی، لیکن دا ویره په زیاتو وختونو کې د ترامپ د نظر وړ پایلې نه دي درلودلې. د مثال په توګه ترامپ د خپل حکومت په لومړی پړاو کې هڅه وکړه چې د ایران په وړاندې نه اټکلیدونکی لمسوونکی او تاوتریخجن چلند څرګند کړي. هغه دا فکر کول چې په داشان چلند سره کولای سي د ایران اسلامي جمهوریت مذاکراتو ته مجبور کړي، حال دا چې د خپلې واکمنۍ په لومړي پړاو کې په دې کار بریالی نه سو. د وینزویلا په وړاندې هم تر پارلماني ټاکنو وروسته هڅه وکړه چې د پوځ په لمسولو سره د نیکولاس مادورو د حکومت په خلاف کودتا ته لمنه ووهي چې ناکامه سو. د امریکا حکومت او د ټرمپ د ملي امنیت او د بهرني سیاست ټیم هغه مهال هیله من و چې په څو اونیو کې د وینزویلا حکومت په نسکورولو بریالی سي. ترامپ په دې فکر سره د نړۍ د 500 هیوادونو مشران یې لازان سره یو ځای کړ او د مادورو د مخالفې څېرې خوان ګوایدو څخه ملاتړ ته وهڅوله څو په کاراکاس کې د مادورو حکومت نسکور سي، خو داسې نه وسو.
ایزن اوس هم ټرمپ د غزې په وړاندې ورته سیاست غوره کړی دی. له غزې د فلسطینیانو د ایستل لپاره د ټرمپ طرحې داغ برګون وښودله چې حتی د امریکا ملګري هیوادونه هم دا کار ناممکنه بولي. امریکایي وتلي لیکوال او شناندې توماس فریډمن په دې اړه لیکي، د غزې د کنټرولولو لپاره د ټرمپ طرحه د 2 میلیونو فلسطینیانو د لامینځه وړلو او په یوه میلازه باندې د غزې بددول یوازې دا ښیي چې د نوښت او لیونتوب ترمنځ واټن ډېر کم دی. فریډمن زیاتوي د ټرمپ طرحه په منځني ختیځ کې د سولې تر ټولو خطرناکه او لیوان ډوله طرحه ده چې تر اوسه د امریکا د هیڅ ولسمشر لخوا نه ده مطرح شوي. هغه د خپل مطلب په پای کې د ټرمپ په طرحې باندې په ملنډې وهلو سره لیکي چې دا شان طرحې ممکنه ده یوازې په فلمونو کې کامیاب شي. داسې ښکاري چې ټرمپ د ویرې د سټراتیجۍ په کارولو سره په نړۍ کې بلوا رامنځته کړي. دا خو دغه بلوا د امریکا دښمنان او ملګري دې ته هڅولي چې په چټکتیا سره له امریکا سره په خپلو اړیکو کې بیا کتنه وکړي. دا چلند لا وړاندوینو څخه لا د مخکې د امریکا د کمزورتیا بهیر ته زمینه برابروي.
قدرمنه اوریدونکو د دې مطلب وخت هم دومره وو. ستاسو له ملګرتیا څخه مننه کوو.
د خدای په امان. Thank you.